افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپې د خبرونه تر دریو بجو د خو خبری برخه تر دوه نیمو دوام کوي. السلام علیکم. په خبرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي د جګړې شکلې خواوې دي د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا چې دغه لوري په دې اړه څه وایي په یوه راپور کې اوري. په کندهار او فراه کې د امنیتي پیښو په باب معلومات درکوو. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې درنې واورې خلکو د ستونزې جوړې کړې دي. د خبری راپورونو تر څنګ په خبرونو کې اوري چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د سوریې پر اوس سفارتونو مظاهرچیانو بریدونه کړي دي. د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په وروستۍ ورځ چې نن د عربو د پسرلي اغیز دغه ورځ د سایبري یا انټرنیټي بریدونو ګواښ د بحث مهمې مسئلې وې. په پیل کې نسیم شفق د افغانستان خبرونه اوروي.
په کندهار کې په موټر بم چاودنه کې څه باندې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره به ډېرې هڅې وکړي او په پکتیا کې د مهماتو دوه لوی زیرمې ترلاسه شوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار ښار په شهیدانو چوکې نن غرمه مهال په یو چاودنه کې څه باندې 15 تنو ته مرګ ژوبله واوخته. د ازادي راډیو خبریال سیمینه خبر راکوي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د پولیسو یوې پوستې ته نږدې چاودلې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 15 پولیس او دوه ملکی وګړي وژل شوي او شپږ پولیس او 14 عام خلک ټپیان شوي دي. لا تر اوسه د دې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان ویلي چې په دې هیواد کې د ملکی وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. ایساف ځواکونو په یو خبره شوې اعلامیه کې د جنرال جان آلن له قوله ویلي دي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو هر سرتیری تلارخونه شوي چې هڅه دی وکړي تر څو د دوی لخوا د ملکی تلفاتو اندازه صفر ته راټیټ شي. جنرال جان آلن د ملکی تلفاتو په اړه د یونما لخوا د یو تازه راپور خپرول سم او پر ځای بللي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې د وړم کال په پرتله د ملکی کسانو په تلفاتو کې په سلو کې 8 زیاتوالی راغلی دی. په سرپل ولایت کې په مظاهرو کې نن یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. له سیمینه د ازادي راډیو خبریال خبر راکوي چې د سرپل د والی سید انور رحمتي ساتونکو پر مظاهره کوونکو ډزې کړي چې له عملی یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د سرپل ولایت سیمه ییزو مسؤلانو لا تر اوسه په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کړي. د مظاهرې د سرپل ولایت سلګونو اوسیدونکو نن ځکه وکړي چې د دوی په خبره د سرپل والی بې کفایت دی او خپل مسؤلیتونه سم نه ترسره کوي. او د پکتیا د ملي امنیت مسؤلان وایي چې ګردیز ښار ته ورڅیرمه د مهماتو دوه لوی زیرمې ترلاسه شوي دي. د پکتیا ولایت د ملي امنیت یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې په دې مهماتو کې د درنو وسلو ډېرې ګولۍ او زیات اندازه چاودیدونکي مواد نیول شوي. په خبر کې ویل شوي چې دا مهمات د تخریبي فعالیتونو ترسره کولو لپاره تازه پکتیا ته راوړل شوي وو. د پکتیا د ملي امنیت مسؤلان وایي چې د دې مهماتو او چاودونکو موادو په تور 15 تنه هم نیول شوي چې ښایي حقاني شبکې پورې تړاو لري. لا تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا تر دې مهاله د افغانستان خبرونه سیمه ییز او نړیوال خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
په مکړی څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته دا نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سوریې پر وو سفارتونو مظاهره چیانو بریدونه کړي دي. دا مظاهرې وروسته راغی وشوې چې د سوریې پوځ د هومس پر شاوخوا سیمو درانه توغندي وورول او تر 200 زیات کسان یې ووژل. مظاهره چیانو په لندن او سرالیا کې د سوریې پر ډیپلوماټیکو دفترونو بریدونه وکړل او په قاهره کې د سوریې سفارت ته اور واچو. پاتن کې ډیر لاس کسان روسه لاغه پولیس ونیول چې هڅه یې کوله د سوریې سفارت ته لار عمومي. په برلین کې شلتنه د سوریې پر سفارت ورخلله او دفترونه یې ورته زیان من کړل. په کویت کې د دې هیواد د سوریې د سفارت یو ساتونکی د مظاهره چیانو د مخنیوي په ترڅ کې ټپي شو. په ترابلس کې بیا مظاهره چیانو د سوریې د حکومت د اپوزیسیون بیرغ د سفارت پر دروازه راوځړو. لبلې خوا روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړلیک ویټو کړی دی چې لا بشر الاسد غواړي چې وخت یې خوشی کړي. د دې پریکړلیک مساوده د عربي ټولنې لخوا وړاندې شوې وه. د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په وروستۍ ورځ چې نن ورځ د عربو د پسرلي اغیز او همدارنګه د سایبري یا انټرنیټي بریدونو ګواښ د بحث مهمې مسلې وي. د یومن یو فعال توکل کارمران په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د تیر یو کال راهیسې د پاڅونونو د پیل وروسته په راغلو بدلونونو د کانفرانس ګډونوالو ته وغږېده. دا پاڅونونه تیر کال له تونس څخه پیل شول او په مصر کې د حسنی مبارک حکومت رانسکور کړ او په دې توګه یې نورو هیوادونو ته هم لاره وکړه. کارمند ښځینه ژورنالیستانو د یوې ډلې جوړونکي ده او په 2011 کال کې ورته د یمن په مظاهرو کې د ترسره کړي رول له کبله د نوبل جایزه ورکړل شوه. تاسولا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په چین کې درې تنه نورو هم د تیبت په وړاندې د بیجنګ پر پالیسیو د اعتراض په توګه ځانونو ته وراچولې. د ازادي آسیا په نوم راډیو چې امریکایي تمویلوي په یو رپورټ کې ویلي چې دې درې کسانو د جمعې په ورځ د سیخوان په ایالت کې ځانونو ته ور واچوه. راپور وایي په دوی کې یو مړ شوی او دوه نورې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي، خو پولیسو د اسوشیتد پرس خبري اژانس ته دا رپورټ نه دی تایید کړی. که چیرې دا رپورټ تایید شي نو له دې سره به د تبت په اړه د چین پر پالیسیو د هغو اعتراض کوونکو شمیر 19 تنو ته ورسیږي چې ځانونو ته یې وراچولی دی. په مصر کې پرون د درېمې پرله پسې ورځې لپاره هم د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې وشوې. دا تاوتریخوالی د مصر په بورسعید ولایت کې د فوټبال د وروستۍ مسابقې پر مهال د رامنځته شوې شخړې وروسته چې له امله یې 4 کسان ووژل شول پارېدلی دی. پولیسو پرون په پایتخت قاهره او نورو سیمو کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او په غوسه مظاهره چیانو بیا پولیس په ډبرو وویشتل. دغه راز په سکندریا او سویس ولایتونو کې د مظاهرو او مرګ ژوبلې رپورټونه رسېدلي دي. اکثره مظاهره کوونکي د مصر واکمنه پوځي شورا تورنوي چې د وروستي تاوتریخوالي په مخنیوي کې پاتې راغلي او دا شورا په دې خاطر هم تاوتریخوالي ته لمن وهي چې ملکي حکومت ته د مصر چارې ونه سپارل شي. دا تر دې مالا خبرونه.
دوی بجې او دقیقې سوې. نن یک شنبه ده، د سلواغې دلویش 14 د فبروري 15. ملګری ملتونه وایي د جګړې ښکېل خواوې دي د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دا چې دغه لوري په دې اړه څه وایي په یوه راپور کې اوري. په کندهار کې نن بیا 14 وسوه او تر 30 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله.
چې زه بیرته په صد کې رالم سره ټکان وه، ټکان وه خلکو اسکارو چې ومې کتل و څنګ ته مې عینکې والا پراته وه، اسپلني والا یو پروت او نور مونږونو کې خلک پراته وه.
په فراه کې پیل شوي عملیات نن پای ته ورسېدل.
پاکوا ولسوالۍ د طالبانو ته یو قوي مرکزونه نه وه چې دلته د القاعدې ډېر غښتلي ګروپونو موجودیت درلوده. په هغې کې ازبکان، پنجابیان او چیچنیان دوی هم شامل وو.
د افغانستان په بېلابېلو برخو کې درنې واورې خلکو ته ستونزې جوړې کړي. نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تر 2:30 بجو وروسته پیلېږي. پر دې مسله خبرې پکې کېږي چې د لور په پیدا کېدو کې میرمنې او که خاوند زیات رول لري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه په خپل کلني رپورټ کې تر ټولو ښکېلو اړخونو ته سپارښتنې کړې چې د جګړو پر مهال د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي. دغه رپورټ پرون خپور سو چې پکې په 2011 میلادي کال کې د عامو خلکو مرګ ژوبله د وړم کال په پرتله 8% زیاته شول سوې ده. د دغه رپورټ له مخې په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې لپاره 80% مسؤلیت وسلولو طالبانو ته او افغان او بهرنی ځواکونو ته راجه کیږي. دا چې په جګړه کې ښکېل خواوې د ملګرو ملتونو د سپارښتنو په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګندول غواړي له حمید مومند څخه به واورو.
افغان او بهرنی ځواکونه وایي چې دوی هغه ټول موارد په پام کې ساتي چې د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د عامه خلکو د خوندي کولو لپاره سپارښتنه شوې. د ملګرو ملتونو په دې کلنی رپورټ کې چې د شنبه په ورځ خپور شو، په 2011 میلادي کال کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې 8% زیاتوالی ښودل شوی چې 14% افغان او بهرنی ځواکونو ته منسوب شوی. د افغانستان دفاع وزارت او ناټو ځواکونو دوی ته منسوب شوې مرګ ژوبله کمه بللې، خو ټینګار یې کړی چې هڅه کوي د مرګ ژوبلې دا کچه صفر ته ورسوي. د دفاع وزارت یو وایم دولت وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ځواکونه د جګړې په مهال د عامه خلکو د خوندي کولو لپاره منظم پروګرامونه لري.
کله چې د عملیاتو په وخت کې د موږ هلته مشخص پروګرامونه لرو چې ملکی تلفات واقع نشي. هماغه مهال سپینګیرو سره خبرې کوي، د محلي ارګانونو سره خبرې کوي او کوښښ کوي چې ملکی تلفات واقع نشي. او د ښوونې روزنې په برخه کې خو کاملا موږ د دې په هکله باندې مشخص او ځانګړي پروګرامونه لرو.
د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې، د پیښو د څېړنې، د زیانونو د جبیره کولو او حساب ورکونې لپاره د احساب په څېر د یوې منظمې کاري ډلې د جوړولو سپارښتنه هم شوې. افغان حکومت ته په یو بله سپارښتنه کې ویل شوی چې ټول امنیتي ځواکونه د بشر د حقوقو له نړیوالو قوانینو سره آشنا کړی شي او دا مسله د دوی د روزنې حتمي برخه وګرځولی شي. نړیوالو ځواکونو ته سپارښتنه شوې چې د خپلو ټولو پوځي عملیاتو او په ځانګړي ډول د هوایي حملو لپاره په خپلې تګلارې بیا کتنه وکړي او د شپې د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو ته وسپاري. که څه هم ایساف ځواکونو دوی ته د راجو شوو سپارښتنو په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د ملګرو ملتونو د رپورټ چې پکې دوی ته منسوب شوې مرګ ژوبله کې کمښت ښودل شوی هرکلی کړی. تر دې مخکې د ایساف وایان جنرال کرسټن جاکوبسن ویلي وو چې همدا اوس هم د اکثر هغو عملیاتو مشري چې د شپې لخوا کېږي افغان ځواکونه کوي.
Increasing ANSF capability and increasing
the afghan amnatiz wa kuno da waltiaw loredal aw da isaf wa kuno la mulatar prata da dui pa pkho da redal da shpe da amaliyat lo para ya kha kili da da amaliyat ba pa afghan amnati organon pur munhasir ki gi aw mung ba da har da wal amaliyat da afghan ki do hato ta dawam warku
of any type of operations.
د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د شپې د عملیاتو د افغاني کولو سپارښتنه په داسې حال کې شوې چې دغو عملیاتو د افغان حکومت او بهرنی ځواکونو ترمنځ ځینې اختلافات زیږولې دي. افغان حکومت د هغې بندېدل غواړي، خو بهرنی ځواکونه بیا د عملیات موثره بولي او پر دوام ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې وسلوال مخالفین د عامه خلکو د 80% مرګ ژوبلې لپاره مسؤول بلل شوي او له دوی غوښتل شوي چې د ماینونو او چاودیدونکو موادو کارول باید بند کړي، خو وسلوالو مخالفینو د دې رپورټ او د شو سپارښتنو په اړه کوم غبرګون نه ده څرګند کړی. خو تر دې مخکې داسې رپورټونه چې دوی پکې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي وو رد کړي دي.
ومردل چې ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي په تیرو 15 کلونو کې تیر میلادي کال ډیر خونړی وو. په راپور کې راغلي چې په 2011 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3000 زیات ملکیان وژل سوي او وسلوال طالبان 2.5% وژنو مسؤول بلل سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون د کابل د صاحبي دفتر مشر شمس الله احمد زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه ټکی ته اشاره وکړه.
متاسفانه چې دغه مسؤلیت دغه وژنو هغه اکثریت یعنې تقریبا 15 یا 16 د دولت د مخالفینو لخوا نه کېږي. سږ کال ملا معلومات په دغه اړوند باندې یو بیان هم ورکړ او د خپل ټول مسله قاتلو یې غوښتنه وکړه چې د مفتي کسانو مظلوبلي مخنیوی دې وکړي. ولې په عمل کې موږ وینو چې څو شه داسې عملي اقدامات چې د هغه په نتیجه کې د مفتي کسانو د مظلوبلي په اړوند باندې داسې چاچی اقدامات نیول شوي موږ نه وینو او زیاتر مسؤلیت او دغه زیاته فسادي اوس د دولت مخالفینو لخوا نه کېږي.
البته وسلوال طالبانو پر رسمي ډول د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي. که څه ملګري ملتونو د جګړې له شکل خواو څخه غواړي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي، په بیلابیلو برخو کې امنیتي پیښو یو ځل بیا ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کندهار کې د موټر بم یوې 14 شپږویشتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. راپور له محمد صادق رښتینی څخه واوري.
د کندهار شهر امنیه کمانډانې ته نږدې د پولیسو د غزمې پر موټر په بمی چاودنه کې وکسان مړه او 99 زخمیان سوي. د کندهار د رسنیو د دفتر مسول احمد جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې پیښه د کیکان 12 بجې رامنځته شوه. د فیصل په وینا چاودنه د موټر بم په وسیله شوه چې د لیري کنټرول یې دی. د نوموړي په خبره په پیښه کې وطن وجل سوي او 99 زخمیان دي، چې په وجل سوو کې 15 پولیس، 2 ملکیان او په ټپیانو کې 14 ملکیان او پاته پولیس دي.
دو تنه شهیدان لرو، په شهیدانو کې 15 تنه ملي پولیس او 2 تنه کوچنی ملکی کسان دي. په ملکیانو کې 1 تنه کوچنی هلک او 9 تنه د دې پیښې زخمیان دي. په زخمیانو کې 14 تنه ملکیان او 6 تنه ملي پولیس دي. په ملکیانو کې هم 3 تنه چې دي د زخمیانو کې هغه کوچنی ماشومان دي.
عبدالمنان چې په یاد سوي چاودنه کې زخمی سوي، ازادي رادیو ته د پیښې پاړه داسې کیسه وکړه.
داس کیسه وزره روانم د چلواله سمي موټر ته چيلو راچو پیسې مي ورکړي. نو را روان د جم ته چي را ورسېدم سنځري ادري ده. نو دراپ سو په چي دراپ سو بالا خبر سو نن چې د موټر د درازه را وتلم، د درازه مي خلاص کړو وتم او کمی دریندار را وتم. نو چ پاغالات کې چې زبرته په ست کې رالم سره ټکان و خلکو اسکارو چې ومې کتل و څنګ ته مې عینکې والا پراته وه، سپلنی والا یو پروت او نور مونږونو کې خلک پراته وه.
په کندهار کې تر دوو اونیو نسبي آرامۍ وروسته دا لومړۍ چاودنه ده چې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کوي. له دې څخه مخکې د ښار جنوب ختیځ ته د پنجوایي ولسوالۍ پر ولسوال حاجي فضل الدین اغا هم ځان وژونکي حمله سوې وه چې د ده په ګډون یې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي وه. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې شپږ ورځني پوځي عملیات د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. چارواکي وایي چې د عملیاتو په جریان کې ځینې بهرني اتباع نیولې دي. احمد شاه فطرت رپورټ راکوي.
د دغه عملیاتو په ترڅ کې نه مشکوک کسان د وسلو سره نیول شوي او پنځه دولت وسلوال مخالفان هم وژل شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا په نیول شوو کسانو کې دوه د پاکستان اتباع هم شامل دي. 250 کیلوګرام مخدره توکي هم د یو تن قاچاقونکي په ګډون د بکوا ولسوالۍ په عملیاتو کې لاسته راغلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني د امنیت عامر سمنوال محمد غوث مالیار په بکوا ولسوالۍ کې چارنیز عملیات بریالي بولي او د لاسته راوړنو په اړه یې داسې وایي.
په جریان عملیاتو کې امنیتي قواو ته ډېر زیات مهمات من پجره مواد و ډیپوګان لاسته ورل چې دغه د مسلکي اشخاصو لخوا نه د دیو ته انفجار ورکړی شو والوزول شو او همدارنګه د لارې په اوږدو کې درسولیخ مینونه د دښمن کشف او خونسا شو. دوه نفره منګه ژوندي نیولي، اوه نفر نور مشکوک دی. موږ سره 202 کیلوګرامه تاریک نیول شوی دی.
د امنیت عامر همداشان د بکوا ولسوالۍ د فراه ولایت یو مهمه سیمه بولي او اوس دغه ولسوالۍ د تصفیې خبره کوي.
د بکوا د ولسوالۍ اویا کیلومتره ساحه پاکسازي شوله دښمن نه. بکوا ولسوالۍ د طالبانو ته یو قوي مرکزونه نه وه چې دلته د القاعده ډېر غښتلي ګروپونو موجودیت درلوده. په هغې کې ازبکان، پنجابیان او چیچنیان دی هم شامل وو.
د دغو عملیاتو په ترڅ کې څلور د ملي اردو او یو د پولیسو سرتیری هم وژل شوي دي. د دولت وسوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بکوا ولسوالۍ د هلمند ولایت سره ګډه پل لري مخ یو ناامنه سیمه وه، خو اوس امنیتي چارواکي وایي چې د پوځي عملیاتو وروسته به هلته امنیتي پوستې د امنیت د خوندیتوب په خاطر جوړې شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به حمید مومند راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو کومې تبصرې کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره خپل مطالب قطر ته د پاکستان ته صدر اعظم سفر او په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه د پاکستان اندېښنو ته ځانګړې کړې ده. ملي باور ته دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم به په دوحه کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر او طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په څرنګوالي خبرې وکړې. ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم دا سفر وسله هغې کوي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په سفر سره د سولې په بهیر کې د پاکستان د ورګډولو هڅه وکړه. ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان اوس دا درک کړی چې د سولې د هڅو په وړاندې خنډ نشي رامنځته کولی او هم دا علت دی چې غواړي ځان په دې بهیر کې ورګډ کړي. ورځپاڼې په ورته وخت کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان د هلو ځلو په پام کې ساتلو سره خپله هم باید د سولې په بهیر کې د ورګډېدو هڅه وکړي. د ورځپاڼې په باور کې دا ټولې هڅې د سولې لپاره وي او که کومه معامله وي، په هر حال د افغان حکومت ښکېلتیا پکې ضروري ده. محور نه دلوت ورځپاڼې به لیکلي چې کابل ته د هنر ربانی او قطر ته د دغه هیواد د صدر اعظم سفر او بیا حکمتیار ته د مرکې د اجازه ورکول دا ټول پرمختګونه ښیي چې پاکستان له ډېرې ناچارۍ د افغانستان سولې ته غاړه ایښي. ورځپاڼه لیکي چې د سولې په بهیر کې د پاکستان د شاملېدو لپاره د دغه هیواد روانې هلې ځلې ټول د هغې ویرې څرګندوی دي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لري. ورځپاڼې لیکلي چې دغه ویرې پاکستان هڅولی چې خپله مداخله وکړي او له افغان حکومت سره اړیکې نږدې کړي. څوک یې طالبان له ګوتو وځي نو یو بل بدیل وار د مخې پیدا کړي. سرنوشت عدالت ورځپاڼې هم لیکلي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا هڅو پاکستان ورخطا کړی. ورځپاڼه لیکي چې دغې ورخطایي پاکستان اړ کړی چې د بهرنیو چارو وزیر کابل ته واستوي او د قطر د خبرو د شنډولو هڅه وکړي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان په دې هم قانع نه دی او اوس غواړي چې په یو نه یو ډول ځان د قطر په خبرو کې ښکېل کړي چې قطر ته د پاکستان د صدراعظم سفر د همدغو هڅو یوه برخه ده. روشپانه لیکل چې د قطر د خبرو په اړه روسي پرمختګونه ښیي چې دا خبره په افغانستان کې د سولې لپاره نه دی بلکې یوه معامله ده چې هدف یې د امریکا د ګټو خوندي کول دي. د روشپانه هم افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې د قطر خبرې له نږدې وساري او په ورته وخت کې له خپله اړخه د سولې لپاره هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي روشپانه بیا لیکلی چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستی سفر دا ښیي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان او د ټولې سیمې په ګټه ده. روشپانه دا سفر موثره بللی او لیکلی چې له شوو خبرو داسې ښکاري چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي.
په کندوز کې درنې واورې او یخنۍ درې چوپنن وژلي او په زیاتو سیمو کې کوچیان متاثره کړي دي. نور محمد سهیم رپورټ لري.
د کندوز کوچانو د شورا د مشر بارکزی کوچی د ورکړی شوی معلوماتو له مخې د دغې واورې د ناوړه اثراتو په ترڅ کې د چاردرو ولسوالۍ اړوند دریو چوپانانو د ارګنک په دښته کې د واورو د طوفان له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شاوخوا 1500 وژل شوي او یوه بشپړه رمه لا تر اوسه پورې لا درکه ده. دغه خبره د چاردرو ولسوال حاجي مومن هم تایید کړه. داسې وویل د غراز د کندوز د علي آباد ولسوالۍ له لاله میدان سیمې څخه شیر محمد خان کوچی ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې شکایت وکړ چې دغه واوره په داسې حال کې راورېدلې ده چې د دوی د څارویو لپاره د خوراکي توکو زیرمې تمامې شوي او حیران پاتې دي چې څه چاره ولټوي. د کرنې وزارت ان لا د تېرې واورې د ورېدو نه پس کومه چې د روان ژمي په درشل کې راپرېوتې وه د اضطراري مرستو په توګه ژمنه کړې وه چې د مالدارو کورنیو په تېره بیا هغو کوچیانو د څارویو لپاره به شاوخوا 100 ټنه خوراکي توکي برابروي چې د تېرې وچکالۍ له کبله هیڅ ډول زیرمې نه لري. خو داسې برېښي چې د اضطراري مرستو دغه ژمنه لا تر اوسه پورې پوره شوې نه ده. ښاغلي کوچي په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل: دغه راز ویل کیږي کچیرې د واورې دغه راز ساړه دوام وکړي لیرې نه ده چې د مالدارو کورنیو څاروي به په یو لړ ژمنیو ناروغیو هم واوړي چې دا بیا په خپل وار د ډیرو ناوړه نتایجو باعث ګرځېدلی شي. دوی هیله لري چې دولت او مرستندوی مراجع به د دغو ستونزو په پام کې نیولو سره په خپل وخت مرستو ته راودانګي.
واورې په نورستان کې د مرکز او ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړلې دي. خلک له دولتي چارواکو مرسته غواړي. روح الله انوري جزئیات اوروي.
د لویدیز نورستان د دواب اوسیدونکي نعمت الله وای درې ورځې کېږي چې په سیمه کې واوره ورېږي. کلیو او ولسوالیو ته تللې لارې د خلکو په مخ تړلې دي. د ختیز نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه هم وایي چې په سیمه کې ډېره واوره شوې او لا اوس هم دوام لري. په مشرانو جرګه کې د نورستان خلکو استازي حافظ عبدالقیم وویل چې د نورستان د نورو ولسوالیو په څیر د واما ولسوالۍ او د نورستان د مرکز پارون ترمنځ لاره بنده ده او تر اوسه حکومتي چارواکو یې د خلاصون دپاره هیڅ کار نه دی کړی.
نورستان لاره کاملا تړل شوې ده او دا مرکزي لاره ده چې نورستان ولایت غځېدلې چې خلک هم د واورو ورېدو له امله ډېر څه مشکلاتو کې.
هغه ویره لري چې که چیرته د واورې اورښت همداسې دوام وکړي نو په سیمه کې به د خوراکي موادو کمی رامنځته شي. د نورستان مرستیال والی محمد نبی احمدی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې پرله پسې دوه ورځې واوره ورېدلې او دوی دې ته نه دي وزګار شوي چې لاره پاکه کړي.
نن او پرون مسلسل واوره ورېدله، په دې خاطر باندې هغه د فوجداني عملیې چې کوم ده چې هغه د سړک د پاکولو مسؤلیت د هغوی په غاړه دی، د هغې له خاطره هغوی ونه شو کړی نن چې هلته کار یې کړی. موږ الحمدلله امکانات لرو، سکواتر شته دی، موږ سره او عملیې هم ورسره موجوده ده. نن او پرون مسلسل واوره ونه، په دې خاطر باندې انشاءالله سبا ته به زموږ سکواتر پکار شروع کړي او د مسافر په مخ باندې به انشاءالله رفلاش.
په نورستان کې د هیواد د نورو یخو سیمو په څیر هر کال د ژمي پر مهال ډیره واوره وریږي او لارې بندوي، چې له امله خلک د میاشتو میاشتو دپاره د ستونزو سره لاس او ګریوان وي. په تیرو کلونو کې به د نورستان چارواکو ګیله کوله چې د واورو د پاکولو دپاره وسایل نه لري، خو سږ کال بیا چارواکي وایي چې دوی سره امکانات شته او لارې به د ډیرو ورځو دپاره بندې پاتې نه شي.
پرون د پاکستان د استخباراتي ادارو په یو افشا سوي رپورټ کې د دې هیواد حکومت ته خبرداری ورکړل سوی و چې ځینې افراطي او وسله والې ډلې چې ناقانونه ګرځول سوي دي په پټو نومونو بانکي حسابونه پرانیزي او د بیا منظمېدو په حال کې دي. دا چې دا خبره څومره رښتیا ده په دې اړه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په اسلام آباد کې د سیاسي چارو له څېړونکي خادم حسین امیر سره په ټلیفوني مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتلې چې د دې وروستي راپور په اړه نظر څه دی؟
ما خیال کی د دې دوه اړخ دي، دوه اهم دي. یو سیاسي اړخ دی دا دی چې کوم د دې حکومت دا پالیسی و چې ډایالوګ ډیټرنس او ډیولپمنت، نو ما خیال کی په هغه کې د ډایالوګ غړې خبرې دي یا دا چې غړې خبرې دي چې هغه سره هغه خلک چې هغه بین الاقوامي جهادي نتورک سره لري تړلي او هغه عمومي سیاسي سماجي ادارو کې دوباره د شمولیت خبرې، نو هغه لپاره دا ضروري ده چې یو قانوني چاره جوړ شي دا هغه منشوری دا غیبی معلوم زینه دا غیبی معلوم کاری کدا خبر نی او په مختلفو شکلونو کې په سیاسي حواله او په سماجی حواله او په کلتوري حواله د دې ټول سماج او د عین او د دستور پر ضد دی او هغه په نور نمونو ښکار کیږي. نو زما خیال دا دی چې استخباراتي ایجنسو سره د پاکستان کاغه د سیویلین ادارو لاندې کار کوي، کاغه د فوجي ادارو لاندې کار کوي، په کار کې چې هغه ډیټا بیس ټول موجود دی، هغه نمونه موجود دی، هغه خلکو موجود دی، اغزین موجود دي کوم ځینو کې چې دي غیر قانوني تور یا غیر دستوري تور خپل کاروای کولی. زما خیال دا دی چې په دې کې کنفیوژن راته دا کولی شي، قانوني کنفیوژن، نو هغه په کار دی چې د عدالتونو او د سکیورټي د پولیس مرسته وکړي شي د استخباراتي ایجنسو د غارینه او دا خلک معلوم خلک چې کوم دي او په نور نمونو کار کوي او کاري هم هغه غیر دستوري او غیر قانوني دي. زما خیال دی چې دا څه جواز نه پیدا کیږي چې هغه د جلسي جلسونه مو کی او هغه د کانفرنسونه مو کی او هغه په مختلفو شکلونو کې په مختلفو نمونو بیا راځرغون شي او د داسې مفاد غاړې ته خبر بوزي کوم چې د خلکو په ګټه نه تمامي.
او ورله مخه چې د جنو سیاسي ګوندونو خصوصا ملت پالو ګوندونو لخوا چې د پاکستان پر استخباراتي ادارو تورونه لګیدل چې ګواکې دوی له دغه وسلوالو ډلو سره مرستې کوي او په تیرو ورځو کې د ناټو لخوا هم په یو رپورټ کې دغه ادعا شوی، نو آیا د استاذ د استخباراتو دغه رپورټ هغه اداوي ردوي نه؟
زما خیال دی چې دا یو مستقل تحقیقي سوال پاتې شوی دی د سیکیورټي مسلو باندې د تحقیق کوونکو ترمنځ، چې په مختلفو سیمو کې کومې ډلې چې د افغانستان په ضد جنگ کې مصروفي، کومې ډلې چې د پاکستان د ریاست په ضد جنگ کې مصروفي دي، هغه ډلې چې کوم دلته یو غیر کلتور نافذول غواړي او داسې توجی د مذهب کول غواړي چې هغه د دې ټول تاریخي تسلسل په ضد ده، د هغې د پاکستان استخباراتي ایجنسو سره تعلق او مرسته دا د پاکستان د استخباراتي ایجنسو خلکو په خپله هم په مختلفو شکلونو کې منلې ده او چې کوم د هغې ریټایر خلک دي د هغې په کتابونو کې هم دا خبره موجوده ده. او زما خیال دی چې کوم کوم وطنونو کې خلک اوسېږي، که هغه وزیرستان دی او که کورما ده او که باجوړ دی او که سوات دی او که د پېښور خلک دي، هغې په مختلفو شکلونو کې دغه مشاهده لري چې د استخباراتي ایجنسو بعضې ډلې یا بعضې خلک د بعضو ډلو سره زیات مرسته کوي او دغه ډېر واضح مثالونه موجود دي.
او په تیرو ورځو کې د دفاع پاکستان په نامه یو ائتلاف پاغه کې ګڼ دغه تنظیمونه دي چې پر فعالیت په پاکستان کې بندیز لګیدلی دی، هغوی په عام مازر کې یوه غټه ولسي غونډه وکړه، جلسه یې وکړه. څه فکر کوي چې آیا یوې خواته د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې له دا ډول ډلو سره له مرستو څخه انکار کوي، بل لور ته دوی داسې ښکاره غونډې کوي؟
بالکل، دا خبره ډېره زیاته متضاد ښکاري چې یو غاړې ته خو په هغه علاقو کې چې دی داسې ګڼي چې هغه تنظیمونه موجود دي چې کوم وسله لري، کوم چین خلک لري، فوجي قوت لري، او ورسره داسې نقطه نظر داسې بیانیې لري چې هغه د هند په ضد او د افغانستان په ضد او د پاکستان د حکومت یا د ریاست په ضد په جنګ کې واضح رول لري او د هغې اعتراف هم کوي. نو یو غاړې ته هغې ته دا اجازت ورکول په یو شکل کې، بعضې ډلو ته دا اجازت ورکول چې هغه دې غټ غټ کانفرنسونو کې او هغه دې په غټ غټو ښارونو کې وکړي، او هغې سره دې د استخباراتي ایجنسو ریټایرډ افسران هم په سټیج موجود دي. زما خیال دا دی چې د پاکستان د منتخب حکومت پالیسي خو وضاحت لري او هغې په مختلفو شکلونو کې په دې عملیاتو په حواله او د دې ریکنسیلیشن په حواله د ډایلاګ په حواله خپل نقطه نظر واضح کړی دی. خو زما خیال دا نه راځي چې د پاکستان د سیکیورټي اسټابلیشمنټ نقطه نظر په دې خبره واضح دی، ځکه موږ ته دا تضاد ښکاري چې یو غاړې ته خلکو خلاف اپریشن او بلې غاړې ته د نورو هماغه شان نظرې لرونکو هماغه شان سټرکچر یا سافټ لرونکو تنظیمونو ته دا اختیار او دا مرضي ورکول چې هغې د غټ غټ ښارونو کې بالکل پبلک کې جلسې عمومي جلوس عمومي او کانفرنس هم. دا دواړه د عامو خلکو په ذهن کې، د عام ولس په ذهن کې ډېر لوی سوالونه اوچتوي راولاړي.
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین امیر و مرکه پر ټلیفون ثبت شوی و. د ژغ د خراب کیفیت له کابل مو معذرت ومني. مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام پیل سوی، له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرخطو نورو.
په کندهار ښار کې نن غرمه مهال په یو موټر بم چاودنه کې وطنه ووژل شول، 19 نور ټپیان شول. سیمه ایز مسؤلان وایي چې په وژل شوو کې 15 پولیس او 3 ملکي وګړي او په ټپیانو کې شپږ پولیس او 14 عام وګړي شامل دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن وایي چې په دې هیواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته لارښوونه کړې چې د ملکي تلفاتو په مخنیوي کې ډېرې هلې ځلې وکړي. په سرپل کې نن سلګونو کسانو د والي د بې کفایتۍ له امله مظاهره وکړه. رپورټونه وایي چې د والي ساتونکو پر مظاهره کوونکو ډزې کړې چې له امله یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پکتیا د ملي امنیت مسؤلان وایي چې ګردیز ښار ته څیرمه د مهماتو دوه لوی زیرمې ترلاسه کړي. دوی وایي چې 15 تنه مشکوک کسان هم له دې مهماتو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سوریې پر وو سفارتونو مظاهره چیانو بریدونه کړي. دا مظاهرې وروسته لاغې وشوې چې د سوریې پوځ د هومس پر شاوخوا سیمو درانه توغندي وورول او تر 200 زیات کسان یې ووژل. د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په وروستۍ ورځ چې نن ورځ د عربو د پسرلي اغیزې او همدارنګه د سایبري یا انټرنیټي بریدونو د ګواښ په اړه بحثونه وشول. او راپورونه وایي چې په چین کې درې تنو نور هم د تبت په وړاندې د بیجنګ پر پالیسیو د اعتراض په توګه ځانونو ته اور اچولې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، فریده هوټ سیفی هم تاسو ته د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خراغلاست ویم. په دې به خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په ځینو کورنیو کې د انجلۍ دنیا ته راتګ یو مصیبت بلل کیږي. لا هم زیزی حتی ښځې وهل ټکول کیږي، او په وروستیو کې خو یوه میرمن د لور د زیږولو له امله ووژل شوه، ځکه دا ورته یو جرم بلل کیږي، او یا داسې هم ویل کیږي چې د ښځې خپله ځان ډیر ملامت باله. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال د دې وژل شوې میرمنې په اړه باندې په سر کې لنډ معلومات راکوي.
د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ چارتوت سیمې د ماپلي په کلي کې شیر محمد د دین محمد زوی چې په سیمه کې د یو اربکي قمندان قدیرک په ډله کې شامل یو وسلوال کس دی، خپله کډه چې ستوری نومیږي په دې پلمه وژلې ده چې د دویم ځل لپاره یې نجلۍ دنیا ته راوړې ده. ویل کیږي چې د دغه قتل انګیزه تر زیاته حده پورې د قاتل د مور لمسون دی، کومه چې له همدې عمله دا مهال نیول شوې او د خان آباد په ابتدایه څارنوالۍ کې تر پوښتنو ویګنو لاندې ده، او قاتل تر اوسه پورې په تیښته بریالی دی. د قاتل د مور له قوله ویل کیږي چې دغه قتل د دې زوی نه بلکې ستوری په خپله ځان غرغره کړی او وژلی دی.
خو دا یوازې ستوری نه ده، په افغانستان کې ډېرې زیاتې دغسې مېرمنې دي چې د لور په زیږولو باندې رټل کېږي، او کله چې پوه شي چې لور یې زیږولې ده نو د ډېر سخت روحي حالت سره مخامخ شي. په روانې خبرونې کې به په همدې خبرې وکړو چې ولې یوه مېرمن لور او یا هم زوی زیږوي. همداشان به د مېرمنو د روغتیا په ارتباط ځینو نورو مسلو باندې هم که وختو خبرې به وکړو، لکه دا به وایو چې د واده لپاره او د مور کېدو لپاره مناسب عمر کوم دی. ډاکټر صاحب وګما حبیب د ربیب الخیل روغتون څخه راغلی ده، متخصصه ډاکټره ده، په دې به راته خبرې وکړي، او که وخت وو ستاسو نورو پوښتنو ته به هم د ښځو د روغتیا په اړه باندې ځواب ووایو. که ممکنه وي نو لطفا تاسو هم په همدې خاصې مسلې باندې ټلیفون وکړئ، نو دا به ښایي معلومات به هم ترلاسه شي، او هم به ډاکټر صاحب وګما جانه وکولی شي چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي. ډیره ښه راغلی ډاکټر وګما حبیب.
سلامونه ګران اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. ډیره خوشاله یم چې نن تاسو سره اوریدونکو سره یم چې په دې اړه باندې خبرې سره
کور دې ودان وګم جانې. لکه څنګه چې تاسو هم واوریدل په دې راپور کې، رښتیا هم اوریدونکو هم چې کله دغه سی راپور اوریدلی دی چې په کندوز کې یوه ښځه په دې باندې وژل شوې ده او مړه شوله، غریبه چې ماشوم لور وانه درې لورګانې پرله پسې راوړې وي، نو دې مسلې ډېرې زیاتې پوښتنې راولاړې کړې دي. ازادي راډیو ته اوریدونکي ټلیفونونه کوي، او اوس هم کولی شي اوریدونکي ټلیفون وکړي. څو شېبې وروسته به د ټلیفون نمرې مې اعلان کړم، دوی کولی شي چې خبرې وکړي او تاسو نه پوښتنې وکړي. خو تاسو همدې خبرې ته راشئ، اول کې په ډېرو ساده الفاظو کې راته ووایئ چې ولې د یو ښځه مثلا ماشومې په نس شي، هغه نجلۍ یا د یو بلې ښځې ماشوم په نس شي، هغه هلکې، د دې علت څه شی دی د طبي نظره؟
زه په دې اړه داسې وایم چې کله چې یو ماشوم منځته راځي په دې حالت کې خپله د انسان په وجود کې دوه ډوله حجرې دي، یو جسمي حجرې دي او یو جنسي حجرې دي. جنسي حجرې هغه حجرې دي چې د کله چې د مور او پلار د جنسي حجرې سره یو ځای شي نو د هغې په نتیجه کې ماشوم منځته راځي. دا چې ولې کله انجلۍ شي کله هلک شي، دا هر څه د الله په لاس دي، او یعنی انسان په دې کې لاس وهنه نشي کولای چې که وغواړي لور وشي هغه به لور کېږي، او که وغواړي هلک شي نو هغه به هلک شي. په مختصر ډول داسې ویلی شم چې د نارینه جنسي حجرې چې دي هغه دوا دولتي، یعنی یو قسم جنسي اجري دي چې هغه یعنی خزینه خواص لري، او د خزو چې دي هغه ټول خزینه او خواص لري چې هټب د نگانه د ایکس ایکس چې زنانه دي، او ایکس وا چې د نارینه جنسي اجري دي په دې نامه باندې یادېږي. نو کچېره د نارینه دا جنسي اجري چې ایکس دي، هغه د شزینه جنسي اجري چې هغه ایکس ایکس دی، هغه سره یو ځای شي نو هغه په نتیجه کې لور منځته راځي. او کچېره وای حجره د شزینه د ایکس حجره سره یو ځای شي چې هغه ایکس وای کیږي، او هغه الک منځته راځي. نو په دې اړه د سویل شم چې دا چې ولې جلې الک کیږي، دا د نارینه حجرو پورې اړه لري چې آیا د هغه ایکس حجره او یا دا چې وای حجره د هغه سره یو ځای کیږي، او په نتیجه کې جلې الک منځته راځي. خو دا چې دا والی کیږي د دې علت معلوم نه دی، او دا هر څه د الله طرف نه کیږي چې دا ولې کله ایکس او کله وای حجره د هغه سره یو ځای کیږي. نو
یعنی په دې کې د یوې ښځې له ملامتۍ نشته؟
نه نه نه، د ښځې شته په دې کې، نه د نارینه شته، ځکه دا چې کومه حجره د کومې سره یو ځای کیږي د دې علت چاته معلوم نه دی، او نه هم انسان په دې کې لاسوهنه کولی شي. دا چې هر څه مخته راځي هغه به کیږي.
ښه، یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده خبرې وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي.
ډاکټر سفیر د هوټ سټی مزاغاوی تاسو ته مهمه ډاکټر سفیر او ویدم سلام وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي.
پیغمبر علیه السلام وایي ما د الله جل جلاله څخه د اولاد خواهش وکړې، الله ماته داسې اولاد راکړه چې بې تکلیفه او بې ضرره اولاد یې الله ماته لورې راکړلې. پیغمبر علیه السلام وایي لا تکره البنات، د لورو سبب نه دی، انا ابو البنات، زه د لورو پلار یم. ای مسلمانانو، یک وخت انسانانو ته الله لورې ورکوي او د لورو روزه د الله په لاره کې ډېر لوی ثواب لري. سمانان باید په دې پوه شي په دې باندې چې دا د الله له طرفه ورکړه ده او چې الله ووایي نارینه ورکوي، چې الله ووایي ښځې ورکوي، یا چا ته نارینه وو ښځې دواړه ورکوي. څوک وایي چې نه نارینه اولاد لري نه ښځینه اولاد لري، دا د الله ورکړه ده. مؤمنان باید په دې باندې هغه نه شي هېڅکله، خو مؤمن مسلمان باید په دې ناراضه نه شي. دا د کفارو خاصیت دی چې کافر تعریف الله په قرآن کښې کوي وایي چې لور دې پیدا شو مخ دې تک تور، له ډېره خصمه او د ډېره خوابدي اخلي. مؤمن مسلمان نه باید داسې وي، اولاد دې دام اولاد دي، نارینه هم اولاد دي، ښځې هم اولاد دي.
بیخي ستاسو غږ اورم، ډیره مننه، ډیرې ښې خبرې مو وکړلې. اتمن به اوریدونکو اوریدلي ستاسو د کور ودانې چې دومره ښایسته خبرې مو کړې او خپل نظر هم شریک کړې.
پیغام درلېږلی و د متخصص ډاکټر لمبر مې غوښتې وه د سفرا په باره کښې چې کوم وه، ما پیغام ته دغه لمبر ته درلېږلی هغه کښې چې سفرا په باره کښې د هغه متخصص لمبر که تکلیف وکړې ما تېره کړي، زما لمبر درته واکړې. ډېره مننه.
کورم ودان حتما به زه د ستاسو پیغام واخلم او ستاسو ټلیفون نمرې ته به ټلیفون وکړم. کورم ودان، ژوندي اوسئ. یو بل اوریدونکی دی، السلام علیکم، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا. ازادي راډیو د بل اوریدونکي لرو، خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب فریدا جان، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کامران صاحب ډېر ښه راغلی، ډېر ښه راغلی، د زموږ پروګرام ښایسته کوئ. ډېره
مننه ستا د دغه خدمتو څخه، یوه نړۍ مننه. ډېر ښه پروګرام دی او ساد الله بریالي توبو په هیله. عمر دې ډېر ښه، زموږ په خدمت کښې یاست او تاسو زموږ خدمت کوئ. نو زه خو به نور څه نه وایم، اول خو دا به ووایم چې وایي دا عالمان وایي چې لور په کور کښې پیدا سي څلوېښت ورځې د خدای رحمت پر ووري. نو لور دونه مقدس شی ده. او بل که لور نه وي، ښځه نه وي، نو دا مېړه د کومې خوا پیدا شوی دی؟ اول چې د مېړه مور یا خور یا هر څوک چې د دغه کورنۍ یا د دغه مېرمنې سره بده کوي یا بده وضه کوي یا و داسې هلته اړباسې چې هغه خپل ځان مړ کړي یا بله وکړي، خو نو دومره فکر دې دا مېړه وکړي. نو خو ته خو هم دغسې ښځه یې لکه دغه زما مېرمن چې ده، یا ته هم دغسې ښځه یې لکه دغه زما مېرمن چې ده. نو زه وایم چې ښځه خو ډېر مقدس شی ده، او ښځه ته که داسې فکر وکړي، زموږ پیغمبران، زموږ رسولان، پیغمبران ټوله د ښځې څخه پیدا شوي دي، او په ټوله دنیا کښې هغه مور ده چې څوک تربیه کوي، هغه مور ده چې دغه دغه که نر وي او که ښځه وي تربیه ورکوي. نو زه وایم چې دا ډېر غلط کار دی. زه په خپله ډاکټر سفری دجانې، زه په خپله پر ما باندې لوڼې یو په دوه تر زامنو ګرانې دي. د لور تر نامه جار سم مهربانه ده، لور پر مور او پلار باندې ډېر ډېره مهربانه ده، او د مور او پلار خدمت ډېر ښه کوي. نو زه دا وایم چې دا زموږ کمکله یا ناپوهان خلک دا کارونه کوي، دا خو ډېر سخته ګناه به لري، ډېره سخته ګناه لري. نو زه وایم چې باید سړی د ښځې خدمت وکړي. ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه د کور ودانه ده، ښځه نیمه دنیا ده. نو دا که نیمه دنیا چې ایسته کښې نو نیمه پاتې سوله، نو په نیمه کښې به سړی څه وکړي؟ نو زه وایم چې خدای دې هر سړی ته دغه انصاف ورکړي، خدای دې هر سړی پر خپله لار باندې برابر کړي چې د دغه ناوړه کارو څخه لاس واخلي، او یوه مور په دې ظاهره نه کړي چې ستا لور پیدا شوی.
کورم ودان، ژوندي اوسئ. کامران صاحب، د نن پروګرام هم ځکه همدې باندې دی چې خلکو ته معلومات ورکړي، چې دغه معلومات وشي. ګورئ په قندوز کښې چې دغه مېرمن وژل شوې ده، وایي په دې کښې د دې خواښې هم لاس و، دې هم مخالفت کوي، یعنې ښځو ته خپله ښځې هم په دې هکله معلومات نشته.
ما اشاره وه دغه ته وه چې دغه مور چې اوس
بله
په پولیسو کښې ناسته ده، خو نو خو دا هم دغسې
ښځه
ده، دا دغسې ښځه ده لکه ته چې دغسې لور هم پیدا کړې ده.
رښتیا هم، ډېره مننه کامران صاحب. ټلیفونونه نن ډیر زیات دي، مننه کوم اوریدونکو ډیره زیاته علاقه نیولې چې دغه موضوع باندې خبرې وکړي. کورم ودان کټولو تم وخت ورنشو کړی، نو موږ به وبخی مهرباني وکړي یو بل اوریدونکو ته وخت ورکو خبرې وکړي. لطفا ازادي رادیو ده خبرې وکړي. بله زه اورم ستاسو آواز، تاسو کولت فن د خپل زی بدل کی اخوادی خوالګ زی بدل کی چرته د تاسو غک سم راشي او وس لک سم شو خو بیا ملک نورم زی بدل کی میرا بنی وکي. اها او لک لک اورم میرا بنی وکي لک پلوړ آواز شي خبري وکي اورم. او به خی فکر کوم د دې ټلیفون سیستم خراب شو سم ناوري دل کیږي او ټلیفون بند شو. یو بل اوریدون کې د مهرباني وکي خبري وکي لطفا کدا غ پختنې وکي په دې باره کې بخي مهرباني وکي خبري وکي لطفا. ازادي رادیو ده خبري وکي. نه پېږم دا څنګه خبر اورم اورم زستا سو आवाज اورم. ازاد وعليكم السلام. وعلیکم السلام. خبری ہو کہ ڈاکٹر صاحب اشتہ پختنی کو لے شی
مہربانی
خبر
مسلمان خدای پاک فرمان نہ من رہی نو د دې وخت نه کوم شپږ څلور دولت د ناتو په ځونم راغلي او په شپږ د داخلي اسلامي حکومت هم ستدې کې دوه پلان او ارمنه ستاره چې دا سره دې قانون منګول ته وفاري.
او کور دې ودان دغه زمونږ پروګرام چې دی د روغتیا پروګرام دی، که تاسو لطفا د سې چل وکړي چې دغه د روغتیا په ارتباط باندې په دې موضوع باندې پوښتنې وکړي زه به خوشاله شم. او دغه نورې برخې چې دي چې په دې اړه باندې سي اقدام وشي او یا مقامات سوي په دې باندې ازادي رادیو نور خبرونه لري او په دې باندې راپورونه هم خپاره کړي دي. بلې مهرباني وکړي ازادي رادیو د لطفا خبري وکړي روغتیا پروګرام دی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام مهرباني وکړي.
اور تاسو ډاکټر صاحب سلام کوم، مولوی سرور جان خبره کوم.
مهرباني وکړئ مولوی صاحب.
دا د دوه کې څخه غند ما او دا سړی وحشي انسان ده. نو یوه د فارق ما یو دا ارمان وی چې او قاشي طالبان حکومت وای او راځول وای دې حکومت کې فکر نه کوم چې څه نه جزا ورکړي او تاسو د لولو.
اها کوم ودان زه به خپل دا خبره بیا هم تکرار کوم تاسو ته چې لطفا په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې به بس کو چې دغه کس چې دا ظلم کړی دی یا مثلا د خزه وجل شوی دی ته باید څه سزا ورکړي شي. دا د روغتیا پروګرام دی او که تاسو لطفا د خزه د روغتیا په ارتباط باندې او ځنګړی توګه باندې په دغه موضوع کې پوښتنه لري پوښتنه وکړي خوشاله بشم. مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبرې وکړي لطفا. بله فکر کوم چې دا سیستم کې څه خرابې دي. دا مولوی صاحب ټلیفون هم بند شو. خبري وکي لطفا ازادي رادیو دا مهرباني وکي.
الو
بلې مهرباني وکي خبري وکي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اها
بشر دوست ما سره
ها بشر دوست مهرباني وکي خبري وکي ازادي رادیو دا روغتیا پروګرام دی. بشر دوست او بخی آواز اس نه اوریدل کیږي دا زید لک بدل کانن نه پویګم په دې ټلیفونونو کې څه خبره ده واوره ده لکه چې په کابل کې زکه د تاسو غوونه سم نه اوریدل کیږي لک د خپل موقعیت کې چرته بدل کی یو د تاسو آواز سم راشي مونږ ته چې مونږه واوري دي شو ډاکټر صاحب پوي شي چې سوي. اها خبرې وکي وس لطفا. او صحیح شو او صحیح شو مهرباني وکاو مهرباني وکاو. ها
ډاکټر صاحب به درته جواب ووایي چې یو مور چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي نو تر کوم عمره پورې ماشوم ته باید لازمه ده چې شیدې ورکړي؟ ډاکټر صاحب ما یادداشت کړه، بشر دوه سه پوښتنه به جواب کړي. او کور دې ودان، یو بل اوریدونکی هم دی. ښه، یو بل اوریدونکی به واخلو، بیا به ډاکټر صاحب جواب شروع کړي. بلې مهرباني وکړي، آزادي رادیو د خبري وکړي لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، آزادی رادیو د خبري وکړي لطفا. امیره بانی وکړي له بغلان ټلیفون دی، خبري وکړي لطفا. متاسفه ما امدات من د هوا خرابواله دي چې د ټلیفونونو دومره اوریدونکو انتظار وبسي او اخرم ټلیفون بند شي. ډاکټر صاحب مجانی نو دا پښتنې راځي تاسو ته، تاسو به مې وایو جواب وای، کوشش کوو چې اوریدونکو ته ډیر وار ورکو، خو متاسفه يم زندنه پویګم چې نن دا د هوا سیستم خراب دی، څه چل دی دا ټلیفونو نظر زر بندیږي. په هر حال دا یو اوریدونکو ټلیفونونکو بشردوس ویلې چې یو مور تر څومره وخت پورې کولای شي چې مور ته شیدې ورکړي، نه تر څومره وخت ماشوم ته باید خپل شیدې ورکړي؟
بله، د دې ورور په ځواب کې بزدا سوایم چې اول به دا ورته وایم چې د مور شیدې یو مکمله غذا ده ماشوم لپاره، د هر شی د نگانه یو مکمله غذا ده، په دې کې غیر د دینه چې غذایی مواد شته دي، یعنی په دې کې داسې مواد هم شته چې هغه د مرزونو نساتي او همدارنګه د هر شي د کمبود نه ساتي. نو زه به دا وایم چې یو مور کله چې ماشوم وزیږي نو تر شپږو میاشتو پورې خپلې شیدې باید مکمل ډول ورکړي، په دې معنا چې تر شپږو میاشتو پورې هغه ماشوم نور هیڅ څه ته ضرورت نه لري.
اها، یعنی خپل د مور شودې چې دي بس مکمل غذا،
یعنی د هر شي ضرورت یې پوره کوي، یعنی د اوبو ضرورت یې تر شپږو میاشتو پورې هغه د پاره یو مکمل غذا ده، چې یعنی هم د اوبو د نگانه هم د ډوډۍ د هر شي د نظر. خو پس شپږو میاشتو نه کله چې ماشوم یعنی د شپږو میاشتو شي، پس هغه نه هغه متمم غذا ته هم ضرورت لري، په دې معنی چې یعنی د مور د شیدو تر څنګ باید نور غذا هم ورته ورو ورو شروع شي، ځکه پس دینه د مور شیدې دې ته نشي کولای چې هغه ټول ضرورت پوره کړي. خو بیا هم د نور غذا تر څنګ باید تر دوه کالو پورې پورا دوی کولای شي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، تا هغه وخت پورې هغه کوم ضروری مواد چې دی هغه خپل ماشوم ته د شیدې د لار نه ورکولای شي، هغه تر څنګ کولای شي چې نور غذا هم چې کومه په کور کې ورسره ده هغه ماشوم ته ورکړي. یعنی تر شپږو میاشتو باید پورا خپل شیدې ورکړي، نور چې ورسره ور نه کړي، او پس شپږو میاشتو نه تر دوه کالو پورې کولای شي چې د نور غذا تر څنګ خپل شیدې هم ورکړي.
ها، دغه طبي تحقیقاتو دا هم جوته کړې ده، وایي هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي هغوی ډېرې لږې د تی په سرطان اخته کېږي نسبت هغه ښځو ته چې هغوی خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړي آزادي راډیو د خبرې وکړي لطفا. وعلیکم السلام، مهرباني
وکړه.
بیخی اورم، زه غلی یم چې ستا آواز واورم.
هلو،
اورم. مهرباني وکړي آزادي راډیو ده. بلې، متاسفه ما دا نو پیغام چنن څه چل دی. بل اوریدونکو ته باور ورکو، مهرباني وکړي آزادي راډیو ده خبري وکړي لطفا. وعلیکم السلام، خبري وکړي لطفا. کور دی ودان، مهرباني وکړه کدا پښتنه دي زر وکړي چې ټلیفونونه کینن څه مصیبت دی بندیږي زر زر. او بلی بلی، اورم ډیره په سختۍ، اورم او سخت مې ورته غوږ نیولی دی، لږ زره واضح واضح په جګ آواز چې وایي.
څنګه دا بد تاثیر شوی څنګه تاثیر کوي دغه بد تاثیر راته وایي مثلا څه اتمن به ډاکټر صاحب درته جواب در کی او کور دی ودان یو بل وریدون کې هم دی بیا به ډاکټر صاحب مجانه د هلمند څخه د وطن دوست دی پوښتنه ته جواب وی چې وی میرمنې ګولې اخلي د ماشوم د وقفې د پاره او د پیخینه دی لګیدلې د نورو طریقو پوښتنه کوي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبرې وکړئ لطفا
سلامونه ډاکټر صاحب زړه سلامونه وایم زه چې لا خبرې کوم خورجانې تاسو دې ما خويندې زه پوښتنه کوم
مهرباني وکړه
دغه زنانه باندې چې د ماهانه تکلیف راځي لکه ډاکټر ته تللې و دوايي ورکړې و دا غیره پرشدلې ده کنه اگر ڈاکٹر ہو تو ویڈیو چھتاو ہے تکلیف نہ راجی نو دستا گیر دی وجہ نہ پرچہ دلی دا بیا دوائی ور کڑے وا او دوائی کم تاثیر نہ تے کڑے دی مال ڈاکٹر صاحب نے دتا پوسٹ ا پتن می دا کہ بچیرے چہ دا تکلیف دی وجہ نہ گیر پرچی گیا سیدا پرچی گیا او کنا او دی دی معلومات چھ راکی دا تو وجہ نہ داخل پرچی گیا دی وجہ نہ پرچی گیا کہ بس حساب دا او دی علاج سنگ کی گی
ہا نو د دې کم معنی چھ دی کڑی دی چھ ماشوم خو پنس نہ دے
نه 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 ماشوم ماشوم خو نشته ماشوم خو دا دوه کاله کېږي ماشوم نشته خو دا تکلیف زنانی تکلیف لکه نه راځي ورته هغه ډاکټر ورته ویلي چې دا ګیره دې وجه نه پړکېدلې ده نو د دې معلومات راکړي او دغه ګولۍ چې دا بل روړیا جکړلې د دې ماشوم د بندولو لپاره دا ګولۍ خوړلې نو ډاکټرانو ورته ویلي چې دا ګولۍ تاثیر کړی ده مخکې دوه کاله مخکې برابر صحیح مرض صحیح ټیم باندې راته وو دا دوه کاله کېږي چې دا مرض نه راځي ټیم باندې نه راځي کنه دا څه وجه ده
کور دې ودان ژوندې سے زواب بدرته وی ڈاکٹر سے وگ مجانا سو دقیقی ٹیلیفون نہ اخلو بخنا واڑو پدا لنڈ وقت کے بعد ڈاکٹر سے با ٹیلیفون کی نن ٹول دسی کسانا تھا ٹیلیفون کی چاخر کی دوست راضی بشر دوست ٹیلیفون کھڑے ہو بیا روسا وطن دوست ٹیلیفون اکڑلو ڈاکٹر سے وگ مجانے پختن ہے اکڑلا اتمان تاسم یادداشت کرے دا دخل میرمن پبارہ کی وہی چیز شکایت ڈیر کسان کی ڈاکٹر صاحب دا ولی وہی چیز گولی چکل خوری دا مشوم د بندی دو دارا دا ہارمونی گولی چی د وقفی چارش پی وی گولی خوری وہی دغ سره دغه بدی لګیدلی هغه ماته نه پښتنه وکړه وای اعصاب نه آرامي یو رقم ته ګډوډي دا وای سنوره طریقه شته ولې د سکیږي وای
زبا ادی ورور په جواب کې د سویم چې اول خو دا ټابلیټ چې دی یا پچکاري مختلف طریقې شته د دې لپاره چې د ماشومان ترمنز وقفه راشي دا هورمونونه دي او بعضې نورې طریقې هم شته چې هغه مثلا د شیدې ورکول دي چې د دوه کاله پورې چیرې ماشوم ته شیدې ورکړي پرله پسې هغه هم د دې مخه نیوی شي چې مور بیا زر ماشوم راوړي او نور طریقې هم شته دي نو دا به وایم چې دا هورمونونه نه دي دومره ډیر تاثیر خو نه کوي لکه ډیر زنانه دي نه شکایت کوي چې مثلا زید سکړم او زید سکړم خو دا وزه وایم چې دا زنانه د څه عادت لري چې هر چانه یو چی ووري وای چې ګولې فلانه خوړلې اغه د څه کلیوانی کړای د څه کړای په خې د څه شوي یا وای چې بخې ماشوم نه پات شوي یا هر چی وای دا یو خدای شایعت دی چې هر څوک او زنانه چې کله مثلا امسایانه یا یو بلچانه دا خبره ووري نو بیا تاثیر پی کوي او کاغه مرض په کیم نه وینو دا احساس کچې دا مشکل چې ماته پیښ شوی د اتمان د دې ټمپلیټ وجه نه پیښ شوی خو زه وایم چې هر څوک هر مشکل لري هغه باید یو خپل ډاکټر ته ولاړ شي او خپل معاینات باید ټول وکړي کېدای شي د هغې دا مرض د بل چش نه وي لکه زما په خیال دی ورور ویلی چې د ښځه چې ده هغې نه
دا بل
اورېدونکو دا بل اورېدونکو خو هغې مې وی چې نو زه به دا وایم چې بیا هم که دا څه مشکل ورسره لري او یا فکر کا چې مثلا د سر خوګ او هغه لګ لګ هر دوا چې د هر مرز لپاره چی وی ک امرست د کویم خو د خپل څنګه سره بعضی عوارض لري چې هغه باید انسان تعامل کړي خو بیا هم کچيري تابلیت دی ته مثلا د سر خوګ پیدا کړي وی او یا هم داسې نور مشکلات ورته پیخ کړي وی او دغه علت بل شي نه وی نو دا کولای شي چې د نور طریقو نه استفاده وکړي مثلا د پچکاری نه چې درې میاشتو کې کیږي او یا هم دارنګه کولای شي چې د کاندم نه استفاده وکړي هم دارنګه کولای شي چې کچيري شودي ورکوي هغه خپل ماشوم ته پورس کې یو څلور پنځه زله اته ډیر شودي ورکړي نو د خپل د شودي ورکولم د دې معنی ګرځي چې هغه بل ماشوم راوړي او داسې نوري طریقې هم شته لکه د سامان چول دي هغه باندې کولای شي چې دا د بل ماشوم راوړونه مخنیوي وکړي او د دې بل ورور په جواب کې وایم هغه زما په فکر چې داسې سوال کړي او چې د دې شزه نس پر سیدلې د دې لامل چې دې د ماهانه مریضی ناراضي لکه چې داسې و نو زبې دې په جواب کې داسې وایم چې زه پونه شم چې دې شزه د څو کالو عمر لري آیا د دې عمر د دې دی چې یعنی هر خزه چې کله 45 نه بعد عمر تر سی هغه معمولا د 45 نه 50 کلن نه یاغی نه بعد هغه د میاشتنی مریضی چې ده هغه لمین دزی یعنی په مسله او چیږي نور هغه نه مریضیږي نو دغه د عمل کېدای شي بعضې مشکلات ورته پیښ شي چې هغه هم یعنی داسې موقتي دي له منځه ځي مثلا د ګرمۍ احساس کا یا مثلا هډوکو درد ورته پیدا کیږي یا مثلا لږ روحي هغه تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې دا په خپل د وخت په تېرېدو سره ښه کیږي
کور دې ودان ډاکټر صاحب وګمجانې د پرونی په دوهمه نیمایي کې به په دې باندې نورې خبرې هم راته وکي د روغتیا د پروګرام په دوهمه برخه کې ډاکټر وګمجانا د خزو د روغتیا په ارتباط تاسو پوښتنو ته ځواب وي.